پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و بوري چې د افغانستان اجرایي ریاست ویلي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به هم ځپل کیږي. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدل شي. د خبرونې دوهم نیمایي مو نور بس ته ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به پر مخ وړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې یو لس مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې پر بهرنی ځواکونو چاودنه سوي ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایانده ماریا زخاروا بل شزه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونی تورنوي. په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وی تیرش په د هلمند په څو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو لکبل د دولت یو لس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه قلو اردو نن سهار په ویلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په ګریشه او ندلی ولسوالیو کې د افغان ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. پیلامیه کې ویل سوي چې بهرنیو ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې له دوی سره همکاري کړې ده. په دغو عملیاتو کې د ځینو وسلوالو د چپې کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالفه ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کندهار په دامن ولسوالی کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوي ده. دغه ولایت د پولیسو وین زیاد رونی ازادي راډیو ته ول چې چاودنه نن سهار 10:30 بجې سوي او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ جوړ نه دا وشته. خو نو موړي ول چې دغه ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګر چې کوم نور بهرنی پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو ډزې کړي او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې ټپیان د کندهار پوځي روغتون ته انتقال سوي دي. تر اوسه د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلې. د پروان ولایت د امن نظم د کندک د قمندان دوه ساتونکي د وسلولو په کمین کې ټپیان سوي دي. د دغه کندک قمندان محمد هارون مبارز ویل دغه کسان پرون له کابل پروان ته پر لار و چې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو پر کمین ور برابر سول. د دغه خبره د نشټې په نتیجه کې د دوه ساتونکي ټپیان سوي او وسلول له سیمې تښتېدلې دي. د پروان د امن نظم د کندک قمندان وایي دوی ورځې مخکې د ناپیژاندو کسانو لخوا د ټلیفون له لارې په مرګ ګواښل سوي وه. د دې وروستۍ پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بغلان د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیر لمریز کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو د وژنې پیښې زیاتې سوي دي. دغه ریاست وایي سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په مجموع کې کمې سوي دي. د ښځو چارو ریاست د حقونو مدیر اورانوس عاطفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1995 لمریز کال کې د وژنو 10 قضیې ثبت کړې وې، خو له بده مرغه په 1996 لمریز کال کې موږ د ښځو د وژنو 14 قضیې ثبت کړې دي. په روان کال کې د ښځو د وهلو، ټکولو او لکوره د تیښتې قضیې هم زیاتې وې. یعنی د 1995 لمریز کال په پرتله قضیې زیاتې دي.
د بغلان د ښځو چارو ریاست وایي دوی هڅه کړې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي، خو په دې کار نه دي بریالي سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایانده ماریا زخاروا بل شزه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونی تورنوي. میرمن زخاروا چې لویدیځ رسنۍ تل د هغې په قول خبرونه خپروي پرون ویل چې لیونید سلوتسکي په یو رستوران کې نامناسبې خبرې ورته کړې وې. دې زیاته کړه د حیرانتیا خبره دا وه چې نورو حاضرو کسانو هیڅ ونه ویل او د دې دفاع یې ونه کړه. میرمن زخاروا ان ټي وي تلویزیون ته وویل دا پیښه 15 کاله وړاندې هغه وخت چې لا ډېرو خلکو نه پیژندله سوې ده. تر میرمن زخاروا مخکې دریو ښځینه خبریالانو هم د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې مشر ښاغلي سلوتسکي په جنسي ځورونې تورن کړی و، خو سلوتسکي دا تورونه ردوي. وایي چې د هغو کسانو خلاف به په محکمه کې دعوه وکړي چې ده یې تورن کړی دی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. له دې سره به په چین کې د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت پای ته ورسیږي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېره وخته یا اټکل کېده نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاوخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوستل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2015 کلنې دورې ټاکل سوي دي. نوې قانوني لایحه به حکومت ته د اجازه هم ورکړي چې عمر 48 کلن ولسمشر شي انتقاد غیر قانوني اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د کیدونکو خبري خورا بریالۍ وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبري کیږي هیڅ توغندی به نه ازموي. کیدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په می میاشت کې مخامخ خبري وسي. ترامپ خبرلانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي. فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي. ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د می تر میاشتې پورې خبرې کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ک غواړي دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او ار جی یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا هم ځپل کیږي.
دوته گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوا علیه گروه تروریستی به شدت خود ادامه داره.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی وو. په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیږو. خبرونه کې بوړان دی واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدله شي، او په بهرنیو مسایلو کې مودا موضوع راخیستی چې په پام کې د چین پارلمان نن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. دا سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل د افغانستان اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي. دا خبرې وروسته له هغې کیږي چې په اندونیزیا کې د افغانستان او د اندونیزیا د علماو ترمنځ د افغان سولې په اړه غونډه جوړیږي په راتلونکي کې. له دې نه وړاندې افغان حکومت د کابل پروسی په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیزونه وکړل، خو وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د دې دریس په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د موضوع حدیث پردیس ته تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي، مهرباني.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې اجرایی ریاست وایي چې طالبان د په مهمو تصامیمو کې په خپلواک توګه پریکړه نشي کولای. دغه ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې مشخصا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په رابطه باندې چې تر اوسه طالبانو کوم تصمیم نه دی نیولی، نو په دغه قضایاو کې د ښاغلي رحیمی په خبره دوی د پاکستان په لارښوونه باندې چلند کوي یا د دوی لارښوونو ته منتظر دي. خدای چې د ښاغلي رحیمی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واوري.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان دینی هیچ نوع پیش شرط هستیم تا این مملکت صلح و ثبات بیه. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوا علیه گروه تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
اکرام صاحب، د اجرایی ریاست وایي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د افغان پاکستانی او همداراز انډونیزیایي علماو کومه ناسته چې تمه ده په دغه میاشت کې ترسره شي هغې سره یې مخالفت ښودلی دی. دغه ناسته البته د علماو ناسته تر ډیره به په دې کې د افغان سولې بحث باندې بحث کیږي، او په افغانستان کې د رواني کشالې د پای لپاره لپاره به د دغه درې وړو هیوادونو علما ولته بحث وکي. خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې طالبان په خپلواک توګه په مهمو مسایلو کې د تصمیمګیری صلاحیت نه لري. البته د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال د کابل پروسې په ناسته کې چې ګډون کړی و هغه همداراز شمنه وکړه چې انډونیزیا چمتووالی لري چې دغه کانفرنس په انډونیزیا کې جوړ شي او هغه همداراز تمه ښودلې وه چې دغه کانفرنس به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې مهم رول ولوبوي. همداراز طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز چې د کابل پروسې په دوی ته شوی و تر اوسه پورې په مشخصه توګه په دې رابطه څه نه دي ویلي، اما د انډونیزیا کې د علماو کانفرنس سره مخالفت ښودلی دی. همداراز ویلي چې په انډونیزیا کې کوم کانفرنس چې د علماو جوړیږي او د سولې بحث به پکې کیږي دا د طالبانو په خبره یوه دسیسه ده. بلې کرم
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په همدی موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره غږیږو. سادات صاحب هم دا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب هرکلی او خراغلاست. که پیل لدینه کوله څنګه چې تاسو واوریدل په دغه رپورت کې د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي، ساس په نظر باندې که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه حاضریږي د نظامی لارې غوره کول څه فکر کوي؟ حل لارې کېدلی شي؟
زه فکر کوم روان وضعیت کې په ټوله معنا باندې د افغانستان د اوسنۍ مازلې حل کول لپاره د ټولو اړخونو چې دا د دوه مهم اړخونو دي، حکومت، افغان دولت او طالبان، دوی که هر څومره په سولې باندې خبرې وکړي او د سولې پر پالیسۍ باندې زیاتې خبرې وکړي، فکر کوم دا به ډېره اړینه وسی. اما حکومت یا دولت من هیڅ یو حقوقي شخصیت په توګه باندې ار دي تر څو د ټولو هغو ګروپونو د هغو اشخاصو او حقیقي اشخاصو او حقوقي اشخاصو چې د ملي حاکمیت پر وړاندې باندې یا د افغانستان د اوسنۍ دولت پر وړاندې یا د جزا د حقوقو په اړه کې د مجرم او جنایتکار په توګه حساب کیږي، هغه سره باید قانون تطبیق حساب وشي. زه فکر کوم اوس بحث دا چې دا حساسه مسله ده. په حساسه مسله کې باید دواړه اړخونه له زیات احتیاط نه کار واخلي. زه په دې باور یم چې د جګړې پالیسی، نظامی پالیسی په دواړو اړخونو کې موږ سولې ته نشو رسولی.
سادات صاحب، لکه څنګه چې د افغانستان اجرایی ریاست هم ویلي دي چې وسلوالو طالبانو چې تر دې دمه د افغان حکومت د سولې خبرو اترو ته لبیک نه دی ویلي او د دوی هغه د وړاندیزونو په اړه لا هم چوپ دي، ځکه دوی چوپ دي چې دوی خپلواک نه دي، تاسو فکر کوئ چې پرختیا هم وسلوال طالبان د دغه سیسترو پریکړو په کولو کې خپلواک نه دي؟
زما باور دا ده چې اوس طالبان همره چې دوی په خپل اعلامیو کې کوم خپلواکي ور ځان ته ورکیا د خپل جګړې د استقلالیت کومه داول لري دا تر سوال لاندې ده، ځکه دوی دغه د مالی امکاناتو خبره په عین زمان کې د جګړې د امر خبره او بعضې فیصلې د افغانستان د خاورې څخه بیرون کیږي چې هغه ښکاره مراکز لري، هغه ښکاره ځایونه دي. تاسو که د طالبانو په داخل کې د دوی د معاونیت یا د حقانی شبکې څخه کې یادونه وکړو، زیاتره فعالیتونه د افغانستان د خاورې څخه بیرون او هغه څه چې دوی منظمې د پلان په توګه د افغانستان د خاورې څخه بیرون دي. زه په دې باور نه مونږ د طالبانو لپاره یو دومره مستقل بحث ورکو چې دوی وکولی شي د سولې خبرې وکړي، اما دغه استقلالیت فکر کوم که دوی وغواړي ترلاسه کولی شي. دوی د افغانستان د حکومت سره او د بین الافغاني مذاکرات یوازینۍ لار ده چې کولی شي دوی د استقلالیت او د خپلواکۍ او د خبرو اترو د خپلواکۍ مذاکرات لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. اما په اوس وخت کې له بده مرغه چې د طالبانو په صفوفو کې د داخل د جګړې او د جګړې څخه بیرون په لیډرشپ کې او په رهبرۍ کې له بده مرغه چې
پښتنې په توګه لکه څنګه چې ویل کېږي په انډونیزیا کې به په راتلونکي کې د افغانستان او د انډونیزیا د علماو ترمنځ ناسته کېږي او د افغان سولې په اړه به پکې خبرې اترې کېږي، څه فکر کوي دغه ناسته به څومره مهمه وي او څومره مثبت تاثیرات به ولري؟
د انډونیزیا د علماو سره د افغانستان او د پاکستان د علماو ګډ ناسته کېږي، کوم نوی پړاو شروع شوی دی. دا د دینی او مذهبي اړخه د اوسنۍ جګړې د دایې د کمزوري کولو لپاره یو مهم پړاو دی، تر څو نه یوازې د افغان علما یا د افغانستان علما دغه جګړه تحقیق کوي او ردیه، بلکې تر څنګ یې د نړۍ نور جدي علما هم کېدلی شي، لکه د انډونیزیا غوندې هېواد چې د افغانستان د جګړې د رد او مردود لپاره خپله نظر وړاندې کړي. زه فکر کوم چې اوسنۍ کانفرنس، اوسنۍ مقطع د افغانستان د اوسنۍ جګړې د مذهبي تبلیغاتي رول پاړه باندې یو مهم مؤثرت درلودلی شي. هغه په دې مفهوم چې د نړیوالې اجماع او د بینالمللي اجماع یو برخه ګڼل شي، چې هغه په اسلامي نړۍ کې داخل او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د استحکام او په عین زمان کې د افغانستان اوسنۍ جګړه چې طالبانو د مذهبي عدالت سره پرمخ وړاندې وړي، د دې دایې د کمزوري کولو لپاره فکر کوم چې اړین او مهم دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سادات صاحب. درنو دوستانو، سید خالد سادات چې لموږ سره د اجرایه ریاست د ورستی دریس پاړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسیس مونګل ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې غیر دولتي موسسې باید خپل مصارف پاړه په شفاف ډول حساب ورکړي او فعالیتونه باید متوازن وي. خغلی غنی نن دا خبرې د غیر دولتي موسسو په یو غونډه کې وکړي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړم د اوسره سره په سټډیو کې. د شفق صاحب ستړي مشي مهرباني.
او کورودان بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د غیر دولتي موسسو نې غونډه وا، البته ملي غونډه وا، او په دې کې د جمهور رئیس ترڅنګ د کابینې شمه نور غړو او د زینو غیر دولتي موسسو مشرانو هم برخه اخیستې وا. او په دې کې پارک غونډې خبري وسوي. جمهور رئیس په سرګند ویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه او فعالیتونه د پام وړ دي، مهم اقدامات کړي، په تیر د زینو موسسو خیادونه هم کړه. او اما په مجموع کې ویل چې د دوی فعالیتونه متوازن نه دي، د دوی د فعالیتونو او د مصارف څخه هغه سم حساب ورکونه نسته، د شفافیت نسته، او دوی باید په شفاف ډول حساب ورکړي او کار وکړي. بل خبر چې د جمهور رئیس وغه دا چې د دوی فعالیتونه یعنی غیر دولتي موسسو فعالیتونه تر ډیره په خارونو کې متمرکز دي. دوی سیمو ته نه دي تللي. یا ته مثال ورکړي چې په دایکونډي کې مثلا امنیت ډیر ښه دی، مثلا په زازوی کې د پکتیا امنیت ډیر ښه دی، د خوست په زازی میدان کې امنیت ډیر ښه دی. خپل به تاسو سره کوم نه ګورئ. د غیر دولتي موسسو د دوی څخه غوښتنه وکړه چې دوی باید خپل فعالیتونه فعال کړي. دوی یعنی د غیر دولتي موسسې د کال په 1400 نه په 1495 کال کې دوی تقریبا 1500 میلیون ډالر مصرف کړی دي، خو دا په خارونه کې پاین حال کې جمهور رئیس دا خبرداري هم ورکړ کچېره مؤسسي سم کارونه کې غیر دولتي او خپل لکه دا وز غند غیر دولتي مؤسسي خپل فعالیتونه په خارونه کې ولري، حساب ورکونه دوی ونه لري، شفاف نه دي دوی فعالیتونه، دروازې به وتړل سي. پاین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم په دغه غونډه کې خبري وکړي او هغه هم د ځینې ارقام ورکړل چې غوښتل څنګه مصارف کړي دي او څنګه کارونه کړي دي. ول د دې ترڅنګ ویل چې حتی برخ زیو شمیر مؤسسي چې دي هغه په یو ډول سره په کورنۍ تجارت باندې یا بزنس باندې بدلی شي دي. او دغه راځي ویل چې فعالیتونه د پام وړ دي، خو هغه هم ټینګار وکړ چې هیڅ ډول حساب ورکونه نسته او باید حساب ورکونه ولري. ولی په مجموع کې هم جمهور رئیس او هم د افغانستان د اقتصاد وزیر په دې ټینګار وکړ چې د دوی فعالیتونه د پام وړ دي او فعالیتونه باید وي، خو حساب ورکونه او شفافیت هم باید.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي غیر دولتي موسسې باید د خپل مصارف پاړه په شفاف ډول حساب ورکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافي وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د جنوبی کوریا سفیر وایي له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل اقتصادي همکاري او تداوم ورکوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل د جنوبی کوریا سفیر له مالی وزیر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي پروګرامونو ترڅنګ د ظرفیت لوړولو لپاره به هم همکاري وکړي. د جنوبی کوریا سفیر تر دې وړاندې هم له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې. د افغانستان د صنایعو د پرمختګ او تنظیم لپاره یو عالی شورا جوړه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل دغه شورا به په هغه پالیسیو کار کوي چې څنګه دولت ته د تولید او پراختیا مشورې ورکړي.
په هغه پالیسیو باندې کار کوي چې څنګه دولت سره خپل مشکلات طرح کړي او دولت ته ترقم د تولید درشت او د انتشار لپاره مشورې ورکړي. او زمونږ هغه څنګه چې دوی په تولید وسیله دی او هغه به دولت سره شریکي.
نوموړي ویل دا ډول شوراګانې په نورو هیوادونو کې هم فعالیت کوي او په افغانستان کې به هم د دغه شورا په جوړېدو سره د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې هواري شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 600 او 1 لیټر ډیزل په 600 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3.8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 15.9 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني ګلداري 615 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. ک غواړی ازادي رادیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې واوري 3.15 اف ام سپا باندې او د دې ترڅنګ په ټوله سیمه کې په 12.9 منځنۍ سپا باندې رڼا اوریدل شي. اوس هم یو ولایتي مسله د خوص تفریحي غونډې چې په وروستي کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتيري لپاره ورزي او شمیر پخوانیو مجاهدینو د ملکیت داوا کړی دا ول هغه ځایي کې نول شوی نیلګي غرسولې دي. بلخو د خوص خروالي چارواکي وایي چې د خار اړوند رهایشي او سوداګریزي سیمې ورپورې اړه لري، خو یاد ساحه چې مجاهدین د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د خاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځېدلې. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د خار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکي سیمه خودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پرې له سیمې تفصیلي رپورت لري.
د خوست تفریحي غونډې چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډې د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریبه ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډې کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنره چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی وه. نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بی جنجال او باله او دوی ته یې په نښه کړ.
د مونږ په دغه مخکېنی کې سکیچ کې خلک هغه دي وپراتل، خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی وایي چې دا مونږ لري کوو، نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه ځای کې بو تاسو ته او دغه ټول ازمکه چې دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو دغه سم نه وو دغه ازمکه ټول خلاص شي.
یو بل کار چې د مجاهدینو لپاره د ازمکه په حکم کې ورته یو نمبر ازمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي یو ډی بسار باندې پاس خلک راته ولاړ ما د کور تا کور اکسی کی خدا کداغه باندې کور مند مجاهدینو کور جوړ شي کده.
د جمعې پر ورځ شمیر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګي د غونډې له پاسه ملي بیرغ وتراو. دا چوالی ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي. په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولی واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې وازنې زائد چې ځوانان هر مازدیګر دل ترازی او په دې غونډې سره راټولېږي، حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست خپل له دغه ځای خه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی دا او په هر نومي کړی دا د غندل وړ ده او تر ټولو بد خبره لادا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا او زه په عدلي او قضایي ارګانونو په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم. دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خو د خاروالۍ چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د خاروالۍ ملکیت نه دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوستانه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او یو وسهم یو نړیواله مسله په پام کې ده چې د چین پارلمان بنند اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. لدې بدلون سره شی جین پلینګ ته د امکان په لاس ورځي چې تر نامعلوم وخت د چین د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، ستړی مشي که پایلې لدین او کوچی د چین په اساسي قانون کې د دې تعدیل طرحه به تصویب شي او وسنۍ ولسمشر ته به استاس په نظر باندې ګټه سوي؟
ډیره مننه. د چین په اساسي قانون کې د ولسمشر د کار د مودې په ماده کې د بدلون طرحه څو ورځې مخکې د حکومت لخوا تصویب شوه او پارلمان ته د تصویب د وروستي پریکړې لپاره، یعنی د وروستي تصویب لپاره واستول شوه. همداسې به په پارلمان کې د قانون د بدلون ته رای ورکول کیږي. د رای ورکول جریان لري، خو ټول تصورات دا دي چې دا طرحه په غالب ګمان تصویبیږي او ټول اټکلونه هم همدا دي چې ښایي تصویب شي. د چین اوسنی قانون تر دې مهاله ولسمشر ته د 2-5 کلنو دورو لپاره د کار اجازه ورکوله، خو له نوي بدلون سره به 4-5 کلن شي جین پینګ ته دا فرصت په لاس ورشي چې د ژوند تر پایه او یا تر هغه وخته چې دی پخپله وغواړي په وخت کې پاتې شي. په اساسي قانون کې د بدلون په طرحه کې به همدارس پر ولسمشر هر راز انتقاد کول له قانون سره مخالفت وګڼل شي. اکرام صاحب،
سره لدی چې چین له ډېرې مودې وروسته د یو استبدادي سیستم په نوم باندې شهرت لري، د دې هیواد اساسي قانون له کومه وخته را پدې خو ولسمشر ته د دوو دورو محدودیت وضع کړی دی؟
په 1920 کال کې د چین یو ولسمشر دینګ ژاوپینګ نومیده، د یو نوی سیستم یې رامنځته کړ او دا طرحه یې وړاندې کړه څو د هغه له مخې د چین د پخواني رهبر ماو زیدونګ د دیکتاتورۍ میراث له منځه یوسي. ماو زیدونګ چې په افغانستان کې هم د مونګ ستون په نامه مشهور دی، له 1968 کال تر 1980 کال پورې د الګولې په دوره کې چې د کلتوري انقلاب په نوم یادیږي د چین مشري کوله. په داسې حال کې چې په چین کې له کلونو راهیسې له حکومت سره پر سیاسي مخالفت کلک بندیز لګېدلی، په بهر کې ډیری یو شمیر فعالانو د چین پر دې اقدام سخت اندېښنه هم ښودلې ده. پرون د امریکا د کالیفورنیا په سان دیګو پوهنتون کې اعتراض کوونکو د ولسمشر شي تر تصویر لاندې یو عبارت ولیکه چې ژباړه یې داسې ده چې هیڅکله زما ولسمشر نه دی. همداراز د استرالیا په ګډون د نړۍ په لسو نورو پوهنتونونو کې هم د دې اقدام په وړاندې اعتراضونه وشول. اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د چین پارلمان بنند اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د افغانستان د سولې په اړه د وروستۍ هڅو بیلابیل غبرګونونو او مخالفتونو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خواني ځانګړي استاذي کای آیدا ویلي چې د طالبانو دغه نظر منطق لري چې دوی د افغان حکومت پر ځای غواړي له امریکا سره د سولې خبري وکړي، ځکه چې د افغانستان پوځي ستراتیژي په واشنگټن کې جوړه شوې ده. په سرمخاله کې راغلي نوموړي ترخه حقایق په ډیپلوماټیکه ژبه ویلي، خو حقایق یې ویلي دي. د سرمخاله لیکونکو باور بین الافغاني خبرې زموږ د هیواد د ستونزو د حل معقول لار ده، خو په داسې حال کې چې د نړۍ یو لوی ځواک په خپلې جنگي ستراتیژۍ کې په افغانستان او سیمه کې د بمباریو او جګړیزو فعالیتونو په زیاتولو ټینګار کوي او د جګړې او اوربند واک د دوی په لاس کې وي، د افغان حکومت د سولې وړاندیز شوې طرحه به څومره اعتبار او وزن ولري؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو غږ کړی چې را وړاندې شي او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. په مطلب کې راغلي په جنوبي او د منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تازه وی غونډې ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. په مطلب کې د نوموړي امریکایي چارواکي په حواله دا هم راغلی چې طالبان باید له بهرانیو نړیوالو تروریستي شبکو سره خپل هر ډول اړیکی وشلوي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼه بیا په خپل یو مطلب کې په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه لکیدونکو کانفرنس سره د طالبانو د مخالفت په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د افغانستان قضیه ډیره پیچلې او له پوهاوي لوړه ده، خو د اسلامي امت له لویو قضیو شمیرل کیږي. په مطلب کې لیلامی دا کرخی هم را نقل شوی چې افغان حکومت غواړي ځان ته د مشروعیت ورکولو لپاره د اسلامي نړۍ د وادونو عالمان وغولوي او په انډونیزیا یا کومبل هیواد کې د عالمانو ناسته جوړه کړي. د ملي ارمان په حواله په اعلامیه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې دا شان کنفرانسونو ته زمینه برابره نه کړي او نه د هم پکې ګډون کوي.
وخت 12:13 شوې. درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. سالم محمد صالح به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغې نه وروسته نور بس تهونیز خبرونه لرو. حدیث پردیسی په ژوندۍ باندې پر مخ وړي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خوځو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی ورسره ملمنه ده. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وایي چې تیر شپه د هلمند په څول وسولیو کې د پوځي عملیاتو لکبله د دولت یو لس مخالف وسلوال وجل سوي دي. د کندهار په دمان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو وایان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پروان د امن نظم د کنډک د قمندان دوه ساتونکي د وسلولو په کمین کې ټپیان سوي دي. پیښه پرون سوې ده. د بغلان د شوزو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیر المریز کال پرتله ساش کال په دې ولایت کې د شوزو د وژنې پیښې زیاتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وینده ماریا زخاروا بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شی جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د ده کېدونکې خبرې خورا بریالۍ وي. په پام کې د ده خبرې په میاشت کې وسی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغ لای خبرونه درته. ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر یوې بجې دوام کوي. په خبرونه کې ملمنه هم لروز. ملمنه د بشري حقوقو د خپل پاک کمیسون د خزو د برخې مشره لطیفه سلطانی ده. او لدوی سره به د بشري حقوقو د خپل پاک کمیسون هغه درې راپورونه کلنی راپورونه چې نشر کړی دي په دې رابطه به ورسره وغږیږو. او دا چې په دغه راپورونو کې څومره د خلکو هغه ستونزې غوښتنې په مشخصه توګه د میرمنو او یا دا چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به ورسره خبرې وکړو. او تاسو خرمنې اورېدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0022 55 0099 40 15 30. او د اونۍ په جریان کې هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولای شي د 0099 99 00 شمیره مو فعاله ده. په دې شمیره را سره تماس ونیسي او خپل شکایت او یا په هر برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخامخ وي مونږ غږ له اړوند مراجعو سره شریکو. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و بینندگان شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم.
سلطانی صاحب، لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل چې د بشري حقوقو کمیسون دغه درې کلنی راپورونه په یو دغه د عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو ستونزې او یادا چې له دوی سره په ځینو مواردو کې تبعیضي چلند کیږي یا قضایا او تای په وخت رسیدګی نه کیږي، دا هم د توتیخوالي یو بڼه ده چې متاسفانه شته. په دې رابطه په گزارش کې څومره موارد او دې مسلې ته تاسو څومره هغه مسائل مو برجسته کړی راخستې دي، په دې باره کې معلومات وړاندې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش هایی که دیروز نشر کرده بودیم به ارتباط قضای خشونت علیه زنان بود، قضیه سالانه بود، گزارش سالانه بود و همچنان یک راپور دیگه در مورد آزار وضعیت زنان بود که یک سروی جداگانه را کمیسیون انجام داده بود و یک هم در مورد وضعیت زنان و دختران در قریه ها و روستاهای افغانستان بود. در قسمت خشونت علیه زنان که در مجموع 4340 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده بود، 32% خشونت های فیزیکی بود، 5.3% خشونت های جنسی بود، 30.3% خشونت های کلامی روانی بودند، 17.3% خشونت اقتصادی بودن و 4.4% سایر موارد خشونت هایی بودن که به عنوان خشونت زنای افغانستان شاکی بودن و می خانم هایی که با کمیسیون مراجعه کرده بودن و این 4340 مورد بالای 2286 خانم اعمال شده. یعنی در سال 1396 میزان قضایای خشونت علیه زنان به 11.7% افزایش یافته است و متاسفانه که 90.4% خشونت ها در محیط خانواده اتفاق افتیده و عامل نخیر 94% در محیط خانه اتفاق افتیده و عامل 90.4%ش مرد خانواده بوده است. و از مجموع قضایایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان فرستاده، 360 قضیه از طریق میانجیگری حل شده توسط خود کمیسیون، 153 قضیه اینا به خانه های امن فرستاده شده، 194 قضیه به پلیس فرستاده شده. از میان قضایای 194 قضیه که به پلیس فرستاده شده، 136 موردش مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق قضایای فراری هستن عامل نشان. از مجموع 168 قضیه که به سارانوالی فرستاده شده، 49 قضیه با میانجیگری حل شده توسط سارانوالی که نام به نام یک بخش به نام بخش اصلاحی دارن و 42 قضیه قضیه هستن که در توسط سارانوالی مورد تحقیق قرار گرفته و به محاکم فرستاده شده و 32 قضیهش هم انصراف صورت گرفته و 545 قضیه به صورت مشخص از جانب کمیسیون به محاکم فرستاده شده. البته گزارش های در خصوص قضایای محاکم ما در ختم سال 1396 و تقریبا اوایل سال 1397 دریافت خواهد کردیم، چون
بله،
روال گزارش اجراات محاکم همین قسم است که گزارشاتشان در ختم سال هجری شمسی تکمیل کرده و به ادارات روان میکنه.
و گزارشی که گفتین که زنان افغان که در مناطق دوردست و روستاها با مشکل مواجه هستند، یکم معلومات دو موردم بتین باز میشه که سر می موردی که قضایی که به سارانوالی و یا به پلیس فرستاده شده و سر ازو بحث داشته باشه.
البته قضایی که در روستاهای دوردست افغانستان هستند، خوشبختانه سالانه با 5-6 هزار زنان و دختران که در روستاها هستند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق بخش نظارت صاحبی مصاحبه انجام میده و در این مصاحبه ها موضوع دسترسی به آب آشامیدنی، موضوع دسترسی به حق صحت و همچنان حق کار، اینا مورد بحث بیشتر قرار میگیرن که خشونت های خانوادگی تا 3 سال اخیر امی آمار راپور ما نشان میدن که در حدود 2000 مورد خشونت علیه زنان تنها در روستاهای دوردست افغانستان صورت گرفته، به خاطر اینکه قریه‌جات و روستاهای دوردست افغانستان اینا از دسترسی به نهادهایی که در رابطه با قضیه در رابطه با قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده دسترسی کمتری داره. به این خاطر قضایا در دوردست افغانستان بسیار کم ثبت میشه. فقط قضایایی که ما نشر میکنیم همه ساله اکثریت زنا در مناطق پر جمعیت افغانستان هستن و در شهرهای افغانستان مثل کابل که بیشترین گراف خشونت علیه زنان ثبت میشه، در حدود 70 مورد خشونت علیه زنان تنها در کابل و مناطق نزدیک به کابل ثبت میشه. مطابق قضایا در شهرهای پر جمعیت افغانستان مثل هرات، مثل ولایت بلخ، جلال آباد، بامیان، اینا ساحات هستند که امن هستند و خانم‌ها دسترسی نسبی دارن. اما از نقاط دوردست افغانستان، روستاهای افغانستان، این تقریبا برتون بگیم که در هر از هر ولسوالی و از هر قریه در حدود 10-15% قضیه اگر ما داشته باشیم، قضایای خیلی کمی داریم. به این خاطر که در این خمک ساحات
در حالی که در این مناطق مشکل هم زیاد هست،
مشکل هم خیلی زیاد هست و برای زن ها اصلا اجازه نمیتن که بیرون از خانه براین و اگر اجازه بیتن هم زمین برگشتشان بسیار کم است.
پس این گزارش که نشر شده که خودتان میگین که 10-15% از مناطق دوردست شکایت دارین یا قضیه ثبت شده، در حالی که اکثر مشکلات هم در این مناطق وجود داره، پس د یو گزارش چیتو د اگر د مورد اعتبارش و مراحل های که شما پیشنهاد کردین چطور میتونه که تمام مشکلات در بر بگیره؟
تا قسمت موضوع اعتبار گزارش که شک نیست، چون آنچه که ما از رسته های دوردست افغانستان به دست میاریم مستند است، اون مقدر قضیه است. اما در قسمت از اینکه هنوز تابو شکنی نشده، هنوز زنا دسترسی ندارن به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، از این ناحیه کمیسیون ابراز نگرانی میکنه و ما به همین خاطر بود که امسال وضعیت زنان و دختران در قریجات افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر مورد فوکس قرار دادیم تا دولت توجهشان بیشتر به نقاط دوردست افغانستان معطوف بداره و شعار 8 مارچ ملی افغانستان عمی هستند که توجه بیشتر به نقاط دوردست افغانستان جلب شوه و اگر در سالهای بعد ما آمار بیشتری از نقاط دوردست افغانستان به دست آوردیم شما تعجب نکنید. این خاص به خاطر ازیست که دسترسی از اینا بیشتر میشه، میزان آگاهیشان بالا میره و در شرایط فعلی هم که ما آمار کمتری از نقاط دوردست افغانستان داریم، مردم مطمئن نباشن که خشونت وجود نداره. خشونت با قوت خود ادامه داره، اما موضوع اعمال فشار کمتر است بالای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این ساحات و مراجعه بسیار کم است. به خاطر از مراجعه کم است که این هنوز به عنوان تابو هست، یعنی زنان افغانستان هنوز باورمند نشدن به حقوقشان و هنوز فرصت برایشان مساعد نیست که اینا از خانه براین و مراجعه بکنن.
بله، و قضایی که شما گفتین در آخر مثال از محاکم نتیجهشان میاین، چقدر مطمئن هستین که تابال که دمی گزارش هم شما یاد کردین که مثلا 168 قضیه که به پلیس رسیده و میگونه موارد، مطمئن هستین که قضایی که به محاکم افغانستان فرستاده شده عدالت تامین شوه و قضایی که واقعا به موقع برش رسیدگی شوه؟
تنها نگرانی که وجود دارد در قسمت کارهای پلیس و سارانوالی هست، به خاطر از که مسئله کشف و تحقیق مسئولیت از اینو هستن. یعنی اگر قضیه از ابتدا همانگی بسیار جدی در مورد قضایی در بین این دو تا ارگان وجود داشته باشه، مراحل بعدی پیگیریش برای ما خیلی آسان هست. ولی اگر یک قضیه توسط پلیس دستگیر شوه و توسط سارانوالی باز مورد تحقیق همه جانبه قرار نگیره، باز قضیه دیگه روندش از پیش ما میره، یعنی مختل میشه روند قضایی.
سلطانی صاحب، برای شما پس میایم، اما آل شنونده عزیز، برای شما اگر تماس میگیرین در مورد موضوع برنامه صحبت دارین و نظر خود دارین و یا سوال مشخص میتونین مطرح بکنین، وضو یو دمه اخلو لدمی روس سست تماسون را اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشي قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پویږي د نوربسته خبرونه هغه میرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي، د بیلابیلو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي او یا هم تبعیضي چلند ورسره کیږي، همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. 0909 شپږ شمېره مو د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په هر ځای کې چې له ستونزې سره مخ یاستئ له موږ سره شریکه کړئ، تر څو له اړونده مراجعو سره یې شریکه کړو. تاسو ته هم وار درکوو، 0922 555 0909 40 33 40 مو د ټلیفون اړیکې دي، راسره تماس ونیسئ که مشخصه پوښتنه لرئ له سلطانی صاحب مطرح کړئ، درته به ځواب وایئ. سلطانی صاحب، در رابطه به گزارش که گفتین از قریجات و روسای دوردست، فکر کنم که برای پیش از این هم کمیسیون حقوق بشر همچنین گزارش را نشر می کرد، یا برای بار اول است که شما از مناطق دوردست و مشکلاتی که ثبت شده یک گزارش جداگانه سالانه نشر می کنید؟ رابطه
در این مورد هر دو سال یک گزارش نشر میشه، گزارش از میزان تطبیق کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی افغانستان، اما گزارشون گزارش عمومی هست و پوشش رسانه بسیار کمی به خود میگیره و این بار فقط خواستیم به خاطر که توجه ویژه به زنان و دختران روستا صورت بگیره، ما یک گزارش جدا از سایر گزارش نشر کردیم. وای خوشبختانه کی توجه هم شده و پوشش خبری هم پیدا کرده و یک قسم توجه دولت به جلب کردیم، به خاطر که شعار دولت و استراتژی دولت هم بر سال جدید همی هست که توجهشان بر استاها و قریه های دوردست افغانستان جلب شود. به می خاطر بود که کمیسیون این فرصت غنیمت شمرد. تر 8 مارس ما تانستیم که با اطلاع دولت برسانیم که در ساحات دوردست افغانستان موضوعات بسیار کم گزارش میشه، سطح آگاهی پایین است، حق حیات هم حتی نقص میشه در قریه های افغانستان. همچنان ما در حدود 20 چند تا قضیه قتل داشتیم و حق نقص حیات داشتیم، 40 چند تایی که اینا از اثر حملات مشکوک از بین رفته بودن. حتی در نقاط دوردست افغانستان که امکان مراجعه کم است ولی یک انعکاس کمی پیدا کرده، اگر توجه بیشتر در ساحات دوردست افغانستان صورت بگیره بدون شک راه حل هم برایش پیدا میشه. تا زمانی که
به مثلا می آمدم در کدام موارد را شما پیشنهاد کردین مشخصا به حکومت افغانستان که بتونه مشکلاتی که ذکر شده از این به یک شکل این مشکلات کم شوه و یا از بین بره؟
در نقاط دوردست افغانستان در قدم نخست باید روی فرهنگ سازی صورت بگیره، یعنی در نقاط دوردست افغانستان مردم هنوز باورمند نیستن به یک زن انسان است و زن هم از خانه برآمده میتونه، زن هم باید تحصیل بکنه، زن هم باید ازدواج بکنه، سن قانونی برای ازدواج رعایت شود، تبعیض در محاکم وجود نداشته باشه. در قدم بعدی گشایش تمام مکاتب بدون در نظر داشته تبعیض و همچنین تامین امنیت مکاتب، دیگه نباید مکاتب دخترها آتش زده شد. وزارت حج و اوقاف افغانستان و اطلاعات فرهنگ افغانستان باید فرهنگ سازی بکنه، مردم تشویق بکنن به اینکه دخترانشان از خانه بکشن، روان کنن به مکتب، تحصیل پیدا بکنن. اگر اونا دکتر زن میخواین، اگر قابلی زن میخواین، وقتی دختر به مکتب روان میکنن قابلی زن از کجا کنیم ما؟ دکتر زن از کجا شوه؟ اینا به تلاش بکنن دخترانشون به مکتب تشویق بکنن، دختران درس بخونن، وقتی درس خوان کار بکنن، استقلالیت اقتصادی پیدا بکنن. اگر دختری که یا زنی که استقلالیت اقتصادی داشته باشه در خانه حرف شنیده میشه، در خانه به ظلم کمتر میشه، این هوشیار میشه، در اقتصاد خانواده سهم میگیره، در تربیت اولادا به صورت بسیار خوب مسالمت آمیز میتونه سهم بگیره.
بله. و یک موضوع دیگه که در گزارش شما برش اشاره کردین، در تعداد مناطق دوردست که مشکلات جدی امنیتی هم ندارند، واقعا مشکل زیاد است. پس و مسئله گفتین که محاکم و همچنان ارگانهای عدلی و قضایی هم در یک تعداد مناطق به مشکل که لازم است نیستن و ممو بخشای مختلفشان فعال نیستن. در این رابطه مشخصا اگر بگوین که در کدام مناطق مشکل بسیار جدی است و دلیل عمدهش بدون از این که امنیت وجه خوب است بازم مشکل وجود داره، دلیلش در چی است؟
شما قضیه اخیر تخار شاهد بودن محکمه صحرایی نی؟
بله.
این منطقه بود که ساحه کنترل دولت بود، یعنی محکمه صحرایی در همچه ساحه اتفاق افتاد که امنیت بود و طالبان هم نبود و ساحه هم تحت پوشش دولت بود. مردم از لحاظ فرهنگسازی قدر مشکل داشتن از لحاظ سطح توانایی، یعنی هنوز نمیفهمیدن که یک زن وقت مورد سوء زن قرار میگیره این وظیفه نهادهای عدلی قضایی افغانستان است، نه اینکه مردم جمع میشن محکمه برگزار میکنن و اون حتی توسط مامایش دیدین در محضر عام لد و کوب شد و این خودش ثابت می سازه که قضیه محکمه صحرایی در کهسان ولایت هرات هم ثابت ساخت. ساحه بود ناامن بود، این قبول داریم. در ساحات ناامن افغانستان قضایه محکمه صحرایی هم بیشتر است. این در کل دولت باید توجه بکنه، در قدم نخست فرهنگ سازی باید صورت بگیره، در قدم بعدی تامین امنیت صورت بگیره. تامین وقت امنیت بود کارها خوبتر پیش میره و ما میتونیم به صورت جدی نظارت بکنیم.
بله. بله، موضوع چی تاسو ویل دغه دی په ارګان عدلی او قضایی بنسټونو کې یا په محاکمو کې د فساد موجودیت یا په ټوله کې هغه بې باوري چې موجوده ده، دې څومره لاره وره کړې چې په مختلفو مواردو کې په خپل خلک راجیګ شي او صحرایي محکمه دې جوړه کړي وي او څوک یو چاته دې محکمه جوړه کړي او هلته دې د دوی په اصطلاح باندې عدالت تلته پلی کړي، دغه مسلې څومره دې ته لاره وره کړي؟
در بعضی نقاط افغانستان هنوز هم نارسایی ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره، از درخواست رشوه و فساد اداری و مثلا بعضی تقاضاهای غیر اخلاقی و ایگپا گرفته تا ای که مستقیم تبعیض میکنن بر علیه زنان، قضایی که زن باشه او رو به یک شکل کشی میکنن که منحرف بسازن. در بعضی نقاط افغانستان البته ما چند سال پیش یک گزارش رو در مورد دسترسی شهروندان به عدالت نشر کردیم و در این گزارش نارسایی ها بسیار زیادی از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان منتشر شد. از او به بعد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان قبول کردند که کمیسیون حقوق بشر جدی هست در مورد این مسئله. ما هر قضیه ای که در کل سروی عمومی دوباره نتونستیم برای بار دوم، اما هر قضیه ای که زن بیایه و ادعا بکنه که تبعیض بر علیه ما اعمال شده، کمیسیون پیگیری میکنه. هر خانومی که بیای شکایت بکنه، نه خانم بلکه آقا، کسای موضوع ملکیت دارن، موضوع میراث دارن، شکایت دارن، موضوع قتل است، چپاول است، قاچاق است. وقتی این امروز از طرف سوی قضیه داشتیم، از سمنگان اومده بود، کس را گفت بیگناه مثلا او را به جرم قاچاق فلان امنیت ملی دستگیرش کرده و خانواده‌اش هم اجازه نمیده که با او گپ بزنه. قضیه همکارای ما میرن پیگیری میکنن که آیا قضایا این طرفی که اومده شکایت کرده بر حق است یا نیست. اگر یادم بر حق است که یک دستگیری خودسرانه است، ما دادخواهی میکنیم برایش که نفر آزاد شوه. اگر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و بخصوصا ارگان امنیت ملی افغانستان که نفر دستگیر کرده، اگر اینا شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیت نفر داشت که در قسمت ما نمیتونیم روند عدالت چی کنیم، یعنی مختل بکنیم، بگذار مجرم مجازات شود. و در قسمت تبعیض و برخورد سلیقه‌ای، در قسمت زنا در فرار از منزل خیلی مشکلات ما داریم. یک دختر با یک پسر روزها با هم تماس دارن، با هم موافقه میکنن که با هم ازدواج بکنن، اینو از خانهشان فرار میکنن. زمانی که فرار میکنن، دختر اگر در نهاد اول نشد، در نهاد دوم حتما کش میکنه که ذهنش تغییر بده. مگه تو بگو که مرا اختطاف کرد، به خاطر موضوع قومی هم اگر که شده، اینا جریان مختل میسازن. دختر بیچاره را فکرش تغییر میدن، ورده برای فریب میتن به خانه پدر روانه. وقتی به خانه پدر میره، به صورت شدید مورد مجازات قرار میگیره که چرا از خانه برآمدی و بچه هم به جرم ذکر قاچاق کرده و ایر اختطاف کرده، او میخوان که بندی بسازن و انتقام بگیرن ازش.
بله سلطانی صاحب، مخکله دیش تاثره شو قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ لمون سره تماس ونیسئ. فکر کوم نن په ټلیفوني شبکې کې هم ستونزې شته دي. په هر حال که 0 و 1 و 2 و 3 و 5 و 0 و 9 و 10 و 15 په دې شمېر را سره تماس نیولای شئ. د اونۍ په جریان کې 0 و 9 و 8 و 9 و 00 شمېره فعاله وي، او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ وي، کولای شئ په دې شمېره را سره د اونۍ په جریان کې تماس ونیسئ. سلطانی صاحب، تاسو په دې خپل گزارش کې د مسلې ته اشاره وکړه چې دوه دیش قضیه داسې موجود دي چې برته ترې انصراف شوی. مونږ دوه ونی وړاندې هم یوې اوریدونکې زنګ وهلی و چې موضوع مل تاسو سره هم شریکه کړې وه. تقریبا یو کال کېږي چې خپلې قضیې پسې ګرځي، اما تر اوسه پورې د هغې په خبره چې هیچا مورته رسېدنه نه ده کړې. دغه د انصراف دوه دیرش قضیه چې دوی انصراف کړی، دوی رسیدگی ورته نه ده شوی، او امداد پروین د قضیه په برخلیک دام دی ته ورته مسله ده کنه په دې باره کې لږ معلومات راکړي.
در بعضی قضایا که اینا انصراف میکنن به خاطر زیک پشیمان میشن در جریان قضیه. زمانی که قضیه جنبه جزایی نداشته باشه و مثلا ادعا بکنه که من لدو کوب کده، فقط در قانون یک مشکل وجود داره که جرم لدوکوب جرم قابل انصراف هست. شوهر زن لدوکوب میکنه، میرن به سارانولی، شوهر میره معذرت میخواه، میگه من مصرفی چیزی به عهده میگیرم که میادم تبابت شوه دوباره و ایر دیگه لدوکوب هم نمیکنم و اینو تعهدم میتونم به سارانولی، اینو دوباره انصراف میکنن از قضیهشون. ده یتقه میکالات هست.
بله، و تاسو دا خبره مو کړه چې په دغه کال کې، یعنی په شپږ نیوم کال کې، 11.2% د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اصلي دلیل ښځې، یعنی د پخوا په پرتله اوس چې کوم ستونزو سره مخ کېږي، راځي شکایت ثبتوي، او که د تاوتریخوالی د کچه لوړه شوې ده، کوم موارد زیات په دې برخه کې شامل؟
در قسمت افزایش کاهش، خب موارد خوش نده که حالت نوسانه به خود داره، ولی میزان قضایا در کمیسیون افزایش یافته. 11.7% قضایای زنان زیاد شده، ولی البته همین مساحاتی که سالهای قبل هم از همین ساحات ما دریافت میکردیم، یعنی نقاط دوردست شهرهای افغانستان هنوز مشکل وجود داره و قضیه بسیار کمی دریافت میشه چون دسترسی مردم محدود است. اما در قسمت مورد خشونت کمی کاهش پیدا کرده. این هم در بس و موارد ناشی از است که مشکلات چی تغییرات تکنیکی را خود ما در فرم میاریم، بعض موارد مشابه را با هم یکی میسازیم و در بعض موارد خود خانم ها فقط به یکی دو تا اشاره میکنن و یک حالت نوسان داره و خیلی ثابت نیست. مهم برای ما اینمی موارد قضایا هست که تعداد قضایا زیاد شده میره، تعداد شاکیان و آرژین خشونت زیاد شده میره.
بله، یو دمر اخلو برتا را گرزو خپل بحثی دمه ورکو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
به هم ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو په بخنه سره چې نن زمونږ ټلیفوني سیستم یو ستونزه لري، ستاسو تماسونه راځي خو مونږ نشو راخستلای، په هر حال زمونږ معذرت ومني. سلطانی صاحب، د همیشه وخت تاسو هم شاهد یاست چې افغان حکومت او مشرانو دا ټینګار کړی چې د عدالت تامینول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې ژمنې هم ورکړي. کله چې ستاسو د گزارش په اساس باندې په لرو پرتو سیمو کې وضعیت په دې شکل باندې، یعنی ستونزې موجود دي او حتی په ځینو مناطقو کې چې امنیت هم امنیتي ستونزې هم نشته هلته مشکلات موجود دي، نو څه فکر کوئ چې دغه مسله تر یو بریده پورې یو شوار تر اوسه پورې د عدالت تامینول او د ټولو افغانانو لپاره یو شوار په توګه نه ده پاتې شوی دا مسله؟
خوب، در شهرهای پر جمعیت گرچه که در قسمت دسترسی زنان به عدالت کارهای صورت گرفته و همه گستریش سازمان‌های اختصاصی مبارزه علیه زنان بسیار مؤثر بوده، اما اینا مؤثریتش در تمام ولایت افغانستان احساس نمیشن. شما ببینین از مجموع 277 قتل زنان که ما در سال جاری مستند ساختیم، 49% عاملینش دستگیر شده و 51% عاملینشان فرار است. یعنی فهمیده میشه که دستاوردهای دولت افغانستان دستاوردهای ملموس و بسیار مهم هست، اما هنوز دولت افغانستان با وجود ایجاد همچون مکانیزم ها موفق به تامین عدالت به صورت 100% نشده و یک کار بسیار جدی کار داره، اراده بسیار قوی کار داره و ظرفیت بسیار قوی کار داره.
و مسئله گفتین که در ارگان‌های عدلی و قضایی مشخصاً پولیس هستند ولی که مشکلات وجود داره، مشخصاً در گزارش شما کدام پیشنهادات مشخص برای دو ارگان مهم که در اصل قضایی اکثراً در ابتدا برای ازای مراجعه میشه و شکایت هم در واقع تزیم دونهات موجود است، کدام مشخص پیشنهادات داشتین؟
به صورت در کل از نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقاضای دستگیری مجرمین کردیم. کسی که ادعا میکنه که مورد لدوکوب شده، اینا وظیفه دارن که باید جلب بکنن نفره و در قدم بعدی تحقیق و کشف بی‌طرفانه باید از جناب نهاد بعدی صورت بگیره و در کل یک هماهنگی میان پلیس و میان سرانوالی بسیار مهم هست. اگر یک نهاد دستگیر میکنه، نهاد بعدی در جریان تحقیق نباید آزادش بکنه، مگر اینکه اگر شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیتش بدست نیاره. در غیر آن صورت مسئله وساطت اشتباه هست، مسئله اغماز از قانون اشتباه هست و همچنان سهلنگاری یک آرزه دیگه هستن که در جریان پروسه عدالت وجود میاد.
و این مسئله چقدر جدی بوده؟ اما هنگی میانه ارگان های مربوطه
در بس و موارد که زنان به عدالت رسی پیدا نکردن، همه هنگی کامل وجود نداشته بین زنان. اگر مثلا قضیه توسط پلیس دستگیر شده، توسط سارانوالی تقاد همه جانبه صورت نگرفته و گاهی هم سارانوالی در بس و قضایا با متحقق که جانب پلیس صورت گرفته اینو اکتفا میکنه، در حال که پلیس وقت بسیار کمی داره، پلیس کلا 72 ساعت صلاحیت داره، اما صلاحیت سارانوالی وقت بیشتر است. سارانوالی حتی در قضایایی که خیلی بار جرمش کلان است تا 71-72 روز را هم اینو میتونن که چی کنن، امی سرزمی کار بکنن و اینا به تحقیق همه جانب صورت چی کنه، از جانب سرمولی به صورت بگیره.
و در گزارش شما بحث محاکم، گرچن شما کم اشاره کردین پیش که در آخر سال گزارشان میرسه، چیز گفته نشده، اما تماسایی که بر ما میاین اکثر شکایت از محاکم موجود داره که مسئله زمانگیر بودنش و بعضی مسائل دیگه.
در قسمت محاکم گفتیم قضیه خیلی ریسکش در دو نهاد اول است و در نهاد بعدی که میره، یا مثلا خب پروسه محاکم قسمی است که یا رد میکنن فیصله محکمه ابتدایی که میره، محکمه ابتدای فیصله میکنه. در محکمه بعدی یا رد میشه یا تجدید نظر میشه یا قبول تایید میشه. حتی دستور محکمه که محکمه آخری هست میرخم. ولی در جریان صدور حکم احتمال اغماز و نارسایی در محاکم وجود داره.
بله.
که از این نهایه زمانی که ما شنیدیم همکارای ما رفتن در جلسات قضایی اشتراک کردن و قضا به صورت فردی اینو چی کردن ماری رسیدگی قرار دادن.
بله ډیره زیاته مننه د بشری حقوقو د خپل فاک کمیسون د خزو د برخي مشر لطیفه سلطانی را سره په بحث کې و اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم او بخنه غواړو چې په دې خبرونه کې مو سست ماسونه ونه شوې خستلې. تاسو اوریدونکو او هغه کسان چې سنځل لري کول شي 09-699-006 شمیره باندې را سره تماس ونیسئ. دونه په جریان کې تر بیا مو په پاک الله سپارم. خبرونه مو دلته پای ته رسیدله.